په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. بیا مو هم سلامونه ومنئ. د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله مو دا یو ساعته خپرونه ده چې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ خپرونه خپریږي. نن دوشنبه ده، د کب یهود 23 د مارچ میاشتې 13. د خپرونې په پیل کې خبرونه. راپورونه وایي چې پاکستان نن سهار د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال راپور ورکړی چې دغه بمباري نن سهار وختي پر ځای وخت 3 بجې د دوو جټ الوتکو لخوا سوې ده. په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د مشال راډیو خبریال د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ظاهرا په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان د یوه قومندان عبدالله شاکور هم په نښه سوی، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په خپل تحریک طالبان پاکستان حمله په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلا خبر کې ویل شوی چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوغان کلی هم بمباري کړې ده. په دې بمباري کې هم د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې شته. سویډنی رسنۍ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن راډیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول شوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن راډیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس دا اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سی چې دوی نسی کولای خپل کارکوونکي له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د یکشنبه په شپه په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په وتخیلو کې پنشه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهې یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې چاودنه شي. خو د ویډیو کراوالی خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بېلابېلو سیمو کې پر ځینو چک پوینټونو د لاسي بمونو بریدونه سوي. طالبانو د تیر شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن درېیمه مسابقه سره وکړي. د تیر شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په جواب کې د آیرلند لوبډلې په شلو اورونو کې 122 منډې وکړې او لوبه یې د 100 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په څلور اورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 25 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم 95 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د درې ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپل واکمني د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. د پروسیه کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لاړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د څه باندې 6% شمیرل سویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې د 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 70% د ولسمشرۍ په دغو درې ورځنیو ټاکنو کې خپل رای کارولی. یو 70 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدراعظم دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو کې تر 1200 زیات ماشومان وژل شوي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ کړیږي او حتی د جړه انرژي هم نه لري. د یونیسف اجرایه مشر کاترین راسل د امریکا له سی بی ایس نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون ویل په زرګونو نور ماشومان یا ژوبل شوي یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي. هغوی شایي تر نړیدلو ودانیو لاندې وي. د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړې کې هم د ماشومانو دومره لوی شمېر مړینه نه وه لیدلې. پر اسرائیل په جګړه کې د زیاتې مرګ ژوبلې، په غزه کې د لوږې او د مرستو د مخنیوي له کبله په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې 13000 ډیر کسان وژل سوي، هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اردن پاوز نن دوشنبه ویلی چې د هوایی مدافع رادار دستګای د سوریه د پولی پوجدو کې د وی نامعلومی سرچینې د الوتکو مشکوک تحرکات کشف کړی دي. دروچس خبری اژانس د خبر لمخې عینی شاهدان ویلی هغه جت الوتکې چې ویل کیږي د اردن به وي د اردن د اربد شهر پر فضا او د سوریه پولی ته څیرمه په هوا کې د ګرځېدو په حال کې لیدل سوي. د اردن پاوز وی د هوایی ځواک هغو الوتکو ته کوم خطر متوجه نه و چې د هوایی حریم د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره یې الوتنه کړې وه. اردن نه دی ویلي چې دغه تحرکات د کوم هیواد لخوا وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې واورېدل. د دې یو ساعته خپرونې په راپورونو کې اورئ. د نوي تعلیمي کال د فایل په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي تیر دوه نیم کاله چې په افغانستان کې نجونې له تعلیم محرومې وي د جبران وړ نه دي.
موږ نه پوهېږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امرستاني ته ماتل دي، اما دا امرستاني څو ورځې درې کاله تېر شو.
په غزنی کې 15 کلنه اسما سپینه چپنه اغوندي په دې هیله چې زده کړه وکړي او یو ورځ ډاکټره شي. افغانستان کې د بیوزلو کورنیو پر وضعیت هم راپور خپرو.
کله چې بیوزلو کورنیو ته ګورم د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو. کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو ان د ستوني مې ګوله نه تیریږي.
دا هم وری چې ملګری ملتونه ټینګار کوي چې د بودا تاریخي مجسمې او نور آثار دي ډیجیټلی سي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د تیر شپې د لوبې جزئیات هم یو راپور کې اوریدل سي. دا هم وری چې د اوکران بی پیلوټ الوتکو د روسیې په خوره کې دننه پر ګڼو اهدافو حملې کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې ومو ورځ پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي تیر دوه نیم کاله چې نجونې له تعلیم محرومې وي د جبران وړ نه دي. دغه سازمان د ښځو چارو مرستیالی هیدربار ازادي راډیو ته ویل چې ټولنه د ښځو له حضور پرته مخته نشي تلای. پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم ټینګار کړی چې په نوي کال کې نجونې ښوونځیو ته پرېښول سي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
نږدې 9.5 ورځې کېږي چې افغان نجونې له متوسطې دورې او لیسو محرومې دي. د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د نجونو د تعلیم د حقونو فعالانې اندېښمنې دي چې تېرو دوه نیم کاله د افغان نجونو عمر ضایع شوی او د جبران وړ نه دی. زرکه مالیار او یوه ډله نورې ښځې د نجونو د تعلیم د حقونو لپاره کمپاین مخته وړي. هغې په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نه پوهېږي طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي.
موږ نه پوهېږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امرستاني ته ماتل دي، اما دا امرستاني څو وخت راځي؟ درې کاله تېر شو، نجونو عمر برباد شو، دا وخت تلف شو او دا بېرته جبیره کېږي نه. نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بېرته نه راګرځي.
فعالان هیله ښیي چې طالبان په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د لغمان اوسیدونکي حسینې ازادي راډیو ته وویل
باسواده مور ته باسواده مېرمنې ته ډېر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې انشاءالله نوي کال ته دا ښوونځی پرانیستل شي. بغیر له نجونو تمکان لري چې افغانستان پرمختګ وکړي وړاندې لاړ شي.
د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له دوامدار تړلو د بشري حقونو څار سازمان یو وار بیا اندېښنه ښوولې او ویلي دي د افغان نجونو تیر دوه نیم کاله عمر ضایع او د جبران وړ نه دی. د دې ادارې د ښځو د څانګې مرستیالی هیدربار یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
تیر دوه نیم کاله
نه بیا احیا کېږي او نه جبرانېږي. هر ورځ چې دا بندیزونه دوام کوي د هیواد راتلونکي به نور هم تیاره شي. هیڅ هیواد د پرمختګ پر لور نشي تلای چې د نیمایي نفوس او هیلې له هغوی واخیستل شي او هغوی په ټولنه کې موثر رول ونه شي لوبولی. هغه څه چې له تعلیم پرته ممکنه نه دي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ پاتې دي چې شاوخوا 80% نجونې دي. د افغانستان مخکېنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د یک شنبه پر استنګار کړی چې په نوې تعلیمي کال کې جونې خوانځي ته پری خودلی شي. خغلی کرزی په ایکس پانه کې لیکلی، متاسفانه نږدې درې کال کېږي چې جونې تعلیم او تحصیل محرومې دي او نشي کولای مکتبونو او پانتونونو ته ولاړ شي. کرزی ټینګار کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په نوې تعلیمي کال کې د جونو پرمختګ خوانځي او پانتونو دروازې پرانیزي، څو افغانستان د دې خبره له احتیاج آزاد او پر ځان بسیا شي. طالبان ادعا لري چې د شریعت په چوکاټ کې د جونو او ښځو حقونه تامینوي، خو لا معلومه نه ده چې د کوم دلیل له مخې له نږدې دریو کالو راهیسې افغان جونې له متوسطې پورته زده کړو څخه محرومې کړي دي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تیر دوه نیم کاله چې نجونې په افغانستان کې له تعلیم څخه محرومې وي د جبران وړ نه دي. کله یې خو له 900 څخه زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولی. له بلې خوا بیا نجونې غوښتنه کوي چې دوی ته دې د زده کړو حق ورکړل شي. د غزنی د واغز ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلنه اسما هم د نجونو د بند ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي هیله لري چې زده کړې وکړي او ډاکټره سي، خو پر نور نجونو هم ژغ کوي چې په هر حال کې زده کړې پرې نږدي. دا هم تفصیل.
شاوخوا 15 کلنه اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي، د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې، خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټره سي.
زه سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم چې ډاکټر شم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او معصومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي، چې نجونې تعلیم یافته ډاکټرانې او معلمانې سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي. دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټرانې او معلمانې سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفته آسیاب کلي اوسیدونکې ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلي په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریره یې له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریرې سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تېره کړه. بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نوره تیر یو کال هر ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې راتلونکي ډاکټره سي. دا خپل هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشیری په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
د اسمانو منځلۍ زموږ کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیقې او رویې له دینه له یوې خوا متاثره کېږي او له بلې خوا کورنۍ یې هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغې د ډاکټرانو سلیقې ته په کتو دا هم په راتلونکي کې ډاکټر.
دا یوازې اسما نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانی او یا معلمانې سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسني حالت یې مخه ډپ کړې ده.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، راپورونه څرګندوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر ځینو سیمو بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال را سره دی له نور تفصیل سره.
د نن مخکښتان مال درنی مې باندې د پړشمی په وخت باندې د پاکستان دوی جنگي تیارې د افغانستان پکتیکا برمل لامن سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان درې کورونا بنے بمبار کڑائی دائی چھے پناتی جے کشے دے عبداللہ شاہ پنم پیجاندل شوی کمانڈر پکور کشے دوی شزونے اور درے معشومان وجل شوی دی اور علاقہ دے تیری کے طالبون وسلاولے پخپلا ولکاشو وخستی دو اور دے نور کورونا چھے پا بمبار شے پناکشا شوی دی دے اگینا مڑی اور پرا رجل شوی کسان روبو سی. نور تفسیر لیا مخیتا ندر ہو گلے اور پدا حوالی سرا د پاکستان حکومت هم لیاسه ویلی نه دی.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال و چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې د پاکستان د بمباریو په اړه راپور راکوه. په بل خبر کې ولسي وی چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوغان کلی هم بمباری کړې ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د سوداګری او صنایعو خونی مسولان او ځینی سوداګر وایي چې په ورستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوي کمزوري سوي او د پخوا په څیر نسی کولای چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. که یو شمېر سوداګر د مالی وړتیاو د کمزوري کېدو خبره کوي، له بلې خوا په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمېر هم په بې ساري توګه زیات شوی.
یو شمیر اړمن او بې وسله خلک د خپل ژوند د تریخ وضعیت په اړه کیسې لري. یو میرمن چې د دیارلس کسیزې کورنۍ غړې ده او نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره د خپل لوږې او بې وزلۍ درد شریک کړ. دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي
لکه کار رئیس چې طالبان راغلي موږ له ډېرو سختو ستونزو سره مخ یو. اوس تر دې ځای رسېدلی یو چې د شپې مې د خپلو دوو تنو ماشومانو مخې ته د تلخان توت کېښودل تر څو راباندې ګاونډیان پوه نه شي. تر دې حده چې زما ماشومان د وینې پیچ باندې اخته شول. ما حتی دومره پیسې نه درلودې چې دوی ته یو دانه ګولۍ واخلم چې تکلیف یې ښه شي.
د دریو ناروغ ماشومان او مور وجیحه هم وایي اوس مهال میړه بیکاره دی او ان خپل اته کسیزي کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري.
اوس می هم میړه بیکاره دی. موږ په کور کې اته کسان یو، څلور ماشومان لرم چې درې ناروغ دي. دغه راز د میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي. تاسو فکر وکړئ چې یو بیکاره کس څنګه د کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړې توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود، خو سږ کال د بېلابېلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی. د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکه کېدل او د عوایدو د کچې کمواله هغه مهم لاملونه یادوي چې له عملی سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې بې وزله کورنیو ته ګورم د هغوی خالي میز یا دسترخوان ته ګورو، کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو ان د ستوني مې ګوله نه تیریږي. په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤل خانجان علي کوزي هم وایي چې سږ کال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دی.
تجاران په ښه وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعضو ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه هم یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خود الله تعالی حق دی. هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکړي په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بې وزلۍ د زیاتوالي او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېمه برخه خلک چې شمېر یې څه باندې شپاړس میلیونه تنه دی له لوږې سره مخ دي، چې له دې ډلې درې نیم میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت.
او سم یو بهرنی مسأله.
د اوکران بی پیلوټ الوتکو د روسیې په خاوره کې دننه پر ګڼو اهدافو حمله کړې دي. دا بریدونه تر ډیره د یکشن به پراسي وي چې د روسیې د ولسمشري د ټاکنو وروستۍ ورځ وه. که څه هم د روسیې دفاع وزارت د ګڼو بی پیلوټ الوتکو د نسکورولو ادعا کړې، خو اوکراینی لوري دا بریدونه بریالي بللی دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو په وروستۍ ورځ په ځینو سیمو کې د اوکراین ډرون الوتکو ځینې خنډونه رامنځته کړل. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ په اساس د اوکراین سرحد ته نږدې په بلګورود ښار کې خلک په داسې حال کې د ټاکنو مرکزونو ته ولاړل چې د بریدونو د خطر زنګونه هم چالانه شوي وو. دا ښار او د روسیې څو نورې سیمې د یکشنبې په ورځ او تر هغه مخکې د ډرون بریدونو هدف وې. د بلګورود والي ویاچسلاف ګلادکوف ویلي، د یکشنبې په سهار برید کې یوه 14 کلنه نجلۍ وژل شوې او پلار یې ټپي دی. د هغه د ادعا په اساس په دې سیمه کې په بل برید سره یو بل کس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. په کراسانادور سیمه کې د تیلو یو چانځای هدف ګرځېدلی او اور یې اخیستی. په پیښه کې د چارواکو په خبره یو کارګر د زړه د حملې له امله مړ شوی. د تیلو تصفیه خانې او د تیلو ترمینالونه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو اصلي هدفونه دي. د اوکراین یوې ورځپاڼې اوکراینسکا پرادا هم د استخباراتي چارواکو په حواله لیکلي، د یکشنبې بریدونه بریالي وو ځکه د تیلو یو چانځای پکې سوځېدلی. له دې ټولو سره سره د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین 15 بی پیلوټ الوتکې د شپې لخوا نسکوري کړي چې څلور یې په موسکو کې بریدونو ته تابع شوی وي. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانین ویلي، 15 بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې دو مودی دو وو هوایي ډګر ته نږدې د یکشنبې په سهار نسکوره شوه. د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت په وینا، دوه بی پیلوټ الوتکې د روسیې پلازمینې په جنوب کې د کالوګا په سیمه کې او څلور د موسکو په شمال ختیځ یاروسلاول سیمه کې وشتل شوي. یاروسلاول چې د اوکراین له پولې شاوخوا 800 کیلومتره لرې پروت دی، د اوکراین له خوا تر ټولو لرې سیمه ده چې هدف ګرځي. د روسیې دفاع وزارت زیاته کړې، د اوکراین نورې بی پیلوټ الوتکې د بلګورود، کورسک او روستوف په سیمو کې چې د کراسنودار سیمې سره پوله لري نسکوري شوي. په تېرو څو ورځو کې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د روسیې ځینې سیمې د بریدونو هدف ګرځېدلې او موخې له هغو ټاکنو د خلکو راګرځول دي چې په نتیجه کې پوتین بیا ولسمشرۍ ته رسېږي. خو پوتین د خپل هیواد د ملي امنیت شورا غونډه کې ویلي، دا بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د روسیې دوه بالیستیک توغندي د یکشنبې په ورځ د اوکراین په سویلي ښار میکولایو لګېدلې چې لږ تر لږه 15 تنه یې ټپیان کړي. دا خبره د سیمې والي ویتالی کیم د ټلګرام په چینل کې لیکلې. د اوکراین پوځ بیا ویلي، د یکشنبې په ورځ د اودیسا په سیمه کې د روسیې 14 بی پیلوټ الوتکې وشتل شوې.
په کونړ کې د جلاله خیریه بنسټ لخوا په لسګونو یتیمو او بې سرپرست نجونو او هلکانو ته په یوه ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره سوې ده. د دغه بنسټ د مشرانو په خبره چې لا 2 کاله دغه ښوونځي سره تړون لري چې د شپږ دېرشو ماشومانو فیس او ټوله ګشت به دوی ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د جلاله خیریه بنسټ مسؤلین وایي، لا 2 کاله څخه یې په اسداباد کې د نوښت په نوم خصوصي ښوونځي کې شپږ دېرش ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. په کونړ کې د یاد بنسټ د تعلیمي برخې مشر قاری قیام الدین ازادي راډیو ته وویل،
د شپږ دېرش تنه یتیم ماشومانو کفاله په یو خصوصي ښوونځي کې دا 2 کاله راهیسې ترسره کیږي چې ترانسپورټ، البسه، قرطاسیه ټول یې د بنیاد په غاړه دي. همداشان د تعلیمي ادارو سره د اړتیا په صورت کې مرسته ترسره کوي.
دغه یتیمان او یتیمانې وایي، د کورنیو مشران ترې جګړو اخستی او په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو لګښتونه نشي پوره کولی. اوس چې ورته د یاد بنسټ له لوري دغه اسانتیاوې برابرې شوي، پرې خوښتي.
زما نوم اسدالدین پلانی مشان محمود د نوښت خصوصي ښوونځي د ووم ټولګي زده کوونکی. زه یو یتیم یم او زما د ښوونځي ټول مصرف لکه کتابونه، قرطاسیه، پیس او ترانسپورټ د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي. د جلاله مرستندویه بنیاد څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته د زده کړې زمینه برابره کړې.
زما نوم اسدالدین پلانی شهید الله دی، د نوښت خصوصي ښوونځي پنځم ټولګي زده کوونکی یم. زه یتیم یم او زما د ښوونځي ټول مصارف لکه کتابونه، قرطاسیه، سی اپیس او ترانسپورټ د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کی. د جلاله خان رسنده بنیاد خامن نه کو چې موږ د درس زمينه برابر کړي.
په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې د جلاله خیریه بنسټ په مالی همکاري شپږ دیرشو بسرپرستو او یتیم ماشومان ته چینجونی هم پکې دي د زده کړو اسانتیا به برابرېږي چې تیرو جګړو ډېرې ماشومان بې سرپرسته کړي چې نن سبا د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او همدا ستونزې د دې لامل شوي چې زده کړې ترې پاتې شي. بډای او وسلرونکو کسانو ته پکار دي چې دغه ډول ماشومانو ته د زده کړو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګری ملتونو شوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټلی کېدو ټینګار کړی. دغه سازمان د یکشنبې پر ورځ یو ویډیو خپره کړې چې د دغه کلتوري میراث د ډیجیټل کولو پر اهمیت خبرې کړې دي. د بامیان اوسیدونکي هم د دغه ولایت د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي. عابده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټل کولو او د دې کار پر ارزښت ټینګار کړی دی. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکاري موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یوه ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم ومې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوي ډېرې کوټې موجودې وي. نو په دې اساس هلته ډېر بډایه میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې امله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د آیکانم کمپنۍ په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیاري د درې اړخیزه موډلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ وخت سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په پخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یوه جاپاني کارپوه د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لوري ونه منل شوه. یادې سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 15 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دوه بېساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد کابو 2 کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلي و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي راډیو ته وویل
با ایش شده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا.
بودا د دل امر شو چې بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمند دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بود.
په ورته وخت کې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شوي مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او وی ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونې ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یوه هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلکه عملي کړي. که عملي نه کړي طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ سي او د نجونو مکتبونه، پوهنتونونه، ښوونځي چې تر هر وخته پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي.
رحمان الله ما د ننګرهار ولایت د غړو ولسوالۍ څخه
بالکل د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایدار وي باید خپل وسه او اندازه پورې چې د بېوزلو سره مرسته وکړي. دا ډیره یوه مبارکه میاشت ده او د دې پراتګ سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي.